سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دي. ازادي راډیو ته غوښتم مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه په کابل کې یو شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دي. د دغو خبرندوی ټولونو د استازي په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته یې په بدل کې یوه ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه له بازارونو 490 داسې کتابونه راغونډ کړي دي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د طالبانو په وینا راغونډ شوي کتابونه په بدل کې قران کریمونه او تفسیرونه دکاندارانو ته سپارل کیږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شوی دا او ژر به د نورو لکې ته وغځول شي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو بدونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیزونه پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او د دغه هېواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقوقو ټینګار شوی دی. همداراز په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفې بشري مرستو پر وړاندې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان په خونه ولسمشر احمد کرزی په کابل کې ورسته 14 په کلاکه غندلې د خغلی کرزی په ایکسپانه کې د پیخیوه تورستی عمل بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرون ماسپخین د اکتوبر 23 د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګړګونه سیمه کې وشو دا کسان وژل شو دي او لکتر لګي ولستور چې پکې دوه مشمن هم شامل دي ټپین شو دي. په خپل رسنوي کې خبر شوی ویډیوګان خي چې 14 د جامو پلورولو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په مینس کې شوې ده. تورسه هیسټل د 14 مسولیت نه دی منلی. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله حنزاب په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سر په کتنه کې د افغانستان د وروستي تاولات په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دوړو خو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا د لارو چارو او د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې سکل د پولیو مثبتې پیښې سلویښتو ته ورسېدې. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې تازه پیښه د خیبر پختونخوا په کوارټ کې ثبت شوې ده. دا په روانه اونۍ کې د پولیو وامه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ترکیه د انقرې د فضایي صنعت په شرکت کې د مرګونې برید په غبرګون کې په عراق او سوریه کې د کردستان د کارکوونکو ګوند پی کی کې هدفونه بمبار کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه بیان کې اعلان وکړ چې ځواکونه په عراق او سوریه کې د کردستان د وسلوالې ډلې پی کی کې په هدفونو باندې بریدونه کړي دي. د لوبلډګر به د افغانستان د عبدالیانو ی الف لوبډله به سبا د کرکټ د اسیا د ایمرجنګ جام سیالیو په دوه نیمه پایلو به کې د هالند ل الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلو به سبا د کابل په وخت ماسپخین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ پیل شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل د ماخام پر شپږ بجې وي. دواړه سیالۍ د متحده عرب اماراتو په المارا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان چې له سریلانکا، بنګلادیش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې و دوه مسابقې وګټلې او یوه یې بایللې ده. ورسته خبرم دا چې د اسرایلو د پاوز وین وای چې د ایران د سپای پازران ګڼ شمیر افسران د ایران د سفارت لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوه دي چې د حزب الله سره د راکټونو په توغولو پر اسرایلو د بی پلوټ الټکو په بریدونو کې مرسته وکړي. دانیل هاګری زیاته کړه چې اسرایل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پازران د افسران چې له حزب الله پر راکټي او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي زیاته کړه چې تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د ایران لبنان ته د ځوکونو او تجهیزاتو په لګولو سره لازم لا ډلې سره هم راسته وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. لا بریکس غونډې د افغان جنو تامي
په داسې حالات کې اواز دی یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندۍ څارو د تصویرونو د خپرېدو په برخه کې طالبان پی وخل نه دي.
جالبه ایده ده چې دوی په خپل کوم کانفرنسونو ته کوم رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانې او عکسونو استعمالوي.
او د کونړ حجرو ته مو ورولو.
اوجره یوازې د لپاره نه و چې مېلمه پکې کینې پاتې یو خوري وسکي. اوجره د ادب زنګو و
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیا او چین په ګډون د بریکس غړي ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړي. د روسیې په کازان کې د بریکس هر مشریزې نن درېمه او وروستۍ ورځ ده. په ګډې لمه کې د خلکو بنسټیزو حقونو ته درناوی پر اهمیت ټینګار شوی او دغه شان په سولې زتوګې د افغانستان د مسایلو د حل غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو نجونو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلانې کې چې پرون چهارشنبه ناوخت خبره شوې، افغانانو ته د بیړنۍ او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غراس پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغه سي فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل،
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغه حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لزده کړو پاتې شو، ازادي راډیو ته وویل،
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته.
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لوی هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لوی آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
ګونه تعبیز او محدودیت تضمین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نه اویې مناسبت کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل، افغانستان د نړۍ په کچه یوازینې هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامې کې راغلي، موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24 پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندیز سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه ولسرړنې پانزوریزه او ویډیو بنا په خپلو ویب پاڼو کې خبروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوې قانون په ځنګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو خبرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشل او دوی ترمنځ اختلافي ټکی ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویل په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي، خو دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوریزه او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنځ شنبه د اکتوبر 4 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په ویب پاڼه کې دغه شان د سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد تاریخ فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونی دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
ادا ډیر د تاسف ځای دی او ډیر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي، واکسونه اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چی دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا دا ویدیوگان یا واکسونو استعمالوی دوی برپزان هم پخپل زان بانده هم عملی که
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونونو د شینو هتا د موبایلونو پرې هازه کله چې مسله عام شي نو دغه حکم عملیات څخه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کې څه هم د ژوندیو موجوداتو د انزورونو ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده را وبلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لاخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دای د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسداران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګنش میر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوی چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څنګه تر هغه راګني. دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تیره یو میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر خړي چې ډېره یې د قمانډې د کچغړي او جکپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدې چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1990 ویختم کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روختونونو او طبي کارکونکو برید منه کوي. ل خبرونو ور اخوا
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ د سمال رسی چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړي تنګ شوې ده. د ملګرو ملتونو علمي خوانیزه فرهنګي ادارې یونسکو د غونې په دې هدف نمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبريالانو سره د طالب سرتیرو د خوډه بیا وا صحنه ده. د غلطه لیدل کیږي چې یو بهرنی خبريال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پر کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنې دورا هيسه پر آزاد او رسنیو خبريالانو او بیان پر ازادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لږونه خبريالان او رسنیس فعالان نیولي توقيف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې د نننه خبريالانو او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په صغر د نشکولې چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې د ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او دیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسيږي.
نظر تیر دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعات او د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل د اطلاعات ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلوده ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي سه رسنۍ او خبريال څه مکلفیت لري حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبريالانو په وړاندې دوت روښانه سي
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړي توګه تصویري حقوقه یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي
چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په ولسمه ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په ولسمه نافذ او رسمي جریده کې خپور شو د ژوندۍ موجوداتو انزور او فلم اخیستل منه کړي د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شی به په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نور ولایتونو کې خبريالان عملاً یو شمیر غونډو ته د کمرو لوړلو منه شوې دي د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیا ولیزاده وایي طالبان دې پر دغه بندیز له سره غور وکړي
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبريالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکې ده ترڅو رسنۍ او خبريالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ تر لاسه کړي
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنۍ مسولان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي خاغلی عبیدی ازادي رادیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانين عملی کړي خو په وینای د ټلویزیونی خبرونه په برخه کې دغه وزارت د ریزلا غونګ دی
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوا میاشتو را په دغه د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوی و چې د امر بالمعروف قانون د خپل خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلي کړي کڅام د تصویر د خبرېدو مسله څوزله یاده شوی او په وار وار یاد شوی په خاص ډول تلویزیون په برخه کې ځکه چې تلویزیون بلې تصویره معنا نه لري د امر بالمعروف د ادارې زواب ګونګ وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمیر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو علمی ښوونیزه او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او د برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبراترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون د بیان ازادي پیاوړتیا اطلاعاتو ته لاسرسي جنسيتي برابري سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوې دي د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شو او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمنځله په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغه ورتیاو پوشي هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤلو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي په خوای په کلیو کې مشترک حجرو شتون درلود، په همدې ډیرو او حجرو کې به د غم خدای پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو، کډوالۍ او د نفوذو زیاتېدو سره دغه پخوانی او مهم دود پیکه شوی دی. اوس په ډیری ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپله حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنیو او کلیوالو ترمنځ واټن پیدا کړی دی. په دې راپور کې به په دې خبرې وکړو چې هغه دونه د ټولنې دیوالی او شریکو کارونو تر سره کولو لپاره څومره مهم وو او وسولې هغه یوالي د خلکو ترمنس نه تر سترګو کیږي.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندې د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کیدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه پکې کینی او پاتشي وخوري وسکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به حجرې سره مینه لره، د پلار نیکه خوا سره به کېناستو، د چلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره اشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به اشنا و، ذهین و، تاریخ به راټولو، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېده، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الی راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو اجغ، اخې، تبرګې، سامان چې به د پنجره پورې دا په دیوالونو پسې ځوړون، چارخانه به په هغه کې به تماکو پراته، چلم به، سرمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتار هم ځوړند. که بیا به په کومه حجره کې نه و، د پلانې خان سره د سیتار راولی، یو ساعته مشغول کې سره د رباب راولی، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د پن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې. دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس خو وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبوره نه دي، چا بلډم څوک زر په اسانه نه ځي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوتل، د راځي مشرانو د راځي اکیډمي وه، پکې به چې متالې جوړېدي، پکې بچ دې روغ جوړ کې دې د شپې په ځوانانو خپل تفریق سندري به ویلې خپل ځړ به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوه دې
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجری او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډي حجری لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي
پختو خبری مجله دلتا پایت رسیدگی داری خبری مجله تاس تاس سلطان سرور اورنده که سلامونه سرور سپخره خبر
و علیکم سلام مونده نباشین خسته نباشین حسین جان منه.